اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا سره لمن سلامونه ومني. وخت سهارې 11 بجې شوی. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان بجټ د قومي بجټ او همدغه راز د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې څومره پیسې ښودل شي په دې موضوع به هم تاسو ته راپور وړاندې کړو. همدغه راز د قبایلي کډوالو پر ستونزو پر دې سربیره د پښتنو ژغورنې غورځنګ په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو. خو لومړی ورځو شاهین بندري ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه او فقهي حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 250 کربا او شپږ سلويخ اربا روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د حکومت د سوري له بهیر سره یو ځای شي. او اسرائیلي ځواکونو د غزا پولې ته نږدې درې فلسطینی مظاهره چان په ډزو ویشتي او وجري. د خبرونو تفصیل: وفاقي حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 250 کربا او شپږ سلويخ اربا روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. پرون مازیګر د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د مالی کال 2013 او 2019 لپاره وفاقي بجټ پارلمان ته وړاندې کړ. پر دغه مهال د وینا په وخت د خزانه وزیر وویل چې د بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% او د رنګ په پنشنونو کې د زیاتوالي تجویز ورکړي. په بجټ کې د دفاع لپاره 11 کربا روپۍ بیل کړل شوی دی. د دفاع بجټ وړاندې 9 کربا روپۍ وو. د مخالفو ګوندونو غړو د بجټ وړاندې کولو پر مهال احتجاج وکړ. دا یو غیر مناسب بجټ وباله. دوی وویل چې د شپږم بجټ تینو موجوده حکومت حق لري چې وړاندې کړي، ځکه چې دې سره به راتلونکي حکومت ته ستونزې جوړې شي. د موجوده حکومت یو سملو د کار موده د مې میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسي. د الیکشن کمیشن په وینا نگران حکومت پابند دی چې د جولای په میاشت کې انتخاباتو کې. حکومت په وفاقي بجټ کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره 20 ارب روپۍ ایښي دي. په بجټ کې د جنوبي وزیرستان د شوتنګي ډیم لپاره 319.39 ملیون روپۍ، په مومند ایجنسۍ کې د نکې ټنل لپاره 1.3 ملیون روپۍ، د غلنې مامد ګټ سړک لپاره 500 ملیونه او د ورګزو ایجنسۍ د ډبوري سړک لپاره 318.8 ملیون روپۍ بلکړل شوی دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو ویلي دا بجټ ورته منظور نه دی، ځکه چې حکومت ورسره په دغه اړه هیڅ سلا مشوره نه ده کړې او بل دا چې دا بجټ ډیر کم دی. د قومي سملې غړي قیصر جمال په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
نن هم دمو خلک چې کم دي بېکوره پراته دي، آی ډی پیز مغه شانتی دي، مسکولونه تباه او برباد دي. کدی ځای کې مو ګورو د اسلام آباد لپاره مو اعتراض نشته، خو 12 ارب روپۍ چې کم د سکیورټی پلان جوړیږي، خو مو لپاره بیا د دوه سره پیسې نشته چې مو خلک وایي چې مو ماینونه یې چت کې هغه لپاره دوه سره پیسې نشته.
د نوموړي په خبره دوی هیله لرله چې حکومت به د قبایلي سیمو محرومیو ته وګوري او ښه بجټ په وړاندې کړي، خو په دې بجټ کې د قبایلي ولس د غوښتنو پوره خیال نه دی ساتل شوی. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغوی پرون د افغانستان په اړه د خپلې غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره کړه. په دې اعلامیه کې پر پاکستان، روسیه او ایران غږ شوی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د ناټو ستر سکرتر ینز ستولتنبرګ خبریالانو ته د اعلامیه مهمې برخې ولوستې. د پاکستان رول به مهم وي. موږ په پاکستان غږ کوو چې د ترهګرو د ټولو پناځایونو، د هغې د مالي سرچینو او د سرحد له پورې غاړې د حملو د بندولو لپاره نور زیار وباسي. موږ همدارز له روسیې او ایران غواړو چې له سیمه ییز ثبات سره همکاري وکړي. د ناټو د بارنو چارو وزیرانو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو را روان انتخابات مهم وبلله او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوي. اسرائیلي ځواکونو د غزا پولې ته نږدې درې فلسطینی مظاهره چان په ډزو ویشتي او وجلي دي. په غزا کې د روغتیا د څانګې چارواکو پرون وویل چې په ګولو ویشتل شوي دوه مظاهره چان هسپتال ته راوړل شوي دي او 600 نور هغه وخت زخمي شوي دي کله چې ورباندې اسرائیلي ځواکونو ډزې وکړې او اوښکې بیونکې ګیس ورباندې وپاشه. د اسرائیل پوځ وایي په غزا کې له 12,000 تر 14,000 کسانو مظاهره وکړه. په دوی کې ځینو د اسرائیل په پوله د اوړېدو هڅه وکړه چې اسرائیلي ځواکونه یې د مخنیوي لپاره عملیات وکړه. د مارچ د دیرشمې نېټې څخه کله چې د غزه اوسېدونکو د اسرائیل په پوله د ازغن تار سره نږدې احتجاجي مظاهرې پیل کړې، تر اوسه اسرائیلي ځواکونو 140 فلسطینیان وژلي او له 15,000 ډېر نورې ټپیان کړي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ویلي دي دي ته جمن دي چې کوریایي ټپو وزما له جوهري وسلو پاکه کی. کیم جونګ اون د شمالي کوریا وړومبی واکمن دی چې په کال 1953 کې د کوریا د جنگ نه وروسته یې د جنوبي کوریا په خاوره قدم کې خود. دواړو مشرانو په یو شریک بیان کې ویلي جنوبي او شمالي کوریا دا خبره تسلیموي چې د کوریا ټاپو وزما د جوهري وسلو نه پاکولې شریک مرام دی. د دې پر دی عمل کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کوریا جنگ په ختمېدو دی. د سرمشریزې نه وړاندې د ناټو ستر سکتر خبرداری ورکړی و چې نړیواله ټولنه باید په شمالي کوریا خپل فشار قائم وساتي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی دی چې ایران به جوهري وسله ترلاسه نه کړي، خو ولې په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې که د 2015 کال جوهري لوزنامه ناکامه شي نو د ایران د مخې نیولو لپاره به هغه کم ګامونه پورته کوي. پرون په واشنگټن کې د جرمني د چانسلر انګیلا میرکل سره یوې شریکې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه، زه په دې اړه څه نه وایم چې آیا زه به د ایران پر ضد پوځي طاقت په کار راولم او که نه، خو دومره ویلی شم چې ایران به جوهري وسلې ترلاسه نه کړي. د دې نه وړاندې ټرمپ ویلي وو چې په کال 2015 کې د ایران او نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ په شوې لوزنامه کې ډېرې کمزوری دي او که دا سمې نه شي نو امریکا به ترې بهر شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرو.
اذنکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې شاهین بنیر وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وفاقی حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ، خو یو پارلماني غړی وایي
لکه زموږ د پښتني علاقې د فاره مطلب میگا پروجیکټ نشته. یا چې کوم پروجیکټ زموږ وو د سپیک په والا باندې زموږ وو روډونو داغو د پر پیسې کمی شو سی.
حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره هم د غټو منصوبو اعلانونه وکړل او ترقیاتي بجټ یې ورله اهم وړاندې کړ، خو د قبایلي سیمو پارلماني غړي بیا له دې بجټ ډیر خوشاله نه دي.
دې کال دوباره 24 روپی دي. تاسو له پته ده چې نن هم د مخالف چې کم دي بیکوره پراته دي، آی ډی پیز مغه شانتی دي، مسکولونه تباه او برباد دي، نو ځکه مو وایو چې د فاټک کم حق کیږي هغه مطابق ایس سیم نه دي کړی.
او د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ په بن او د افغانستان په برمل کې د شمالي وزیرستان کډوالو سولیزه لاریونونه کړي. دوی وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوي غړي دي خوش کړل شي.
امید حکومت پاکستان کوي چې څومره زموږ ملګري نیول شوي دي یا دایدم کیر کوي دا د فوري طور پر بان کیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو په روسي نیمای کې ستاسو لپاره دوه ونې خبرونه هم لرو. لمشال ډیو سره اوسئ. مشال رادیو ته غوږ استو سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکي مالیکال مالیکال لپاره د 250 کربا او شپږ 40 ارب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ چې پکې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنونو کې زیاتوالی او په ټیکسونو کې د کمی اعلان شوی. په دې موقع مخالف ګوندونو احتجاج وکړ او له اسمبلی ووتل او دریض یې و چې دا بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت حق نه دی او دوهمه دا چې دا یې په غیر منتخب شوي کس وړاندې کړ. نور تفصیل په دې راپور کې. په اسلام آباد کې د جمعې په مازدیګر د خزانې وفاقي وزیر مفتی اسماعیل د راتلونکي مالي کال 2013-2019 لپاره وفاقي بجټ وړاندې کړ چې پکې بجټ خساره د جی ډی پی 4.9% یا 13.9 ارب روپۍ تجویز کړل شوی. د خزانې د وفاقي وزیر په وینا چې په دې بجټ کې یې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړې او په پینشنونو کې یې هم د زیاتوالي تجویز ورکړې. په بجټ کې د پاکستان دفاع لپاره 12 کرب روپۍ بیل کړل شوي، کومې چې مخکې 9 کرب روپۍ وې. د مفتی اسماعیل په خبره چې په پاکستان کې د غریبۍ د خاتمې لپاره 8.5 کروڑ 80 لک روپۍ ایښودل شوي او د بېبسه او غریبانانو لپاره د بېنظیر انکم سپورټ رقم د 121 اربه روپو نه 144 اربه اویا کروڑ ته زیات کړل شوی. په دې موقع د مخالفو ګوندونو غړو د بجټ وړاندې کولو پر مهال احتجاج وکړ او نوي وفاقي وزیر ته یې په اشاره وویل چې حکومت د غیر منتخب غړي په ذریعه بجټ وړاندې کړ او بل دا چې دا شپږم بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت حق نه جوړیږي ځکه چې لدې به راتلونکي حکومت ته ستونزې ورپېښې شي. له مشال سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د خامی اسمبلی خزینه غړي شازی عمری وویل نوموړی وایي نن دوی بیا یو وار ډرامه وکړه د پارلیمان تقدس یې پامال کړ او دا نارې وهي چې ووټ له عزت ورکړي. نو که ووټ له عزت ورکول وو نو بیا یې چې باید د یو منتخب غړي په ذریعه د بجټ دا کاروایي کړې وي او هر یو حکومت د 5 کال لپاره ځي خو تاسو بجټ د 6 کال لپاره وړاندې کړو. نو د حکومت په دې 2 کارونو مخالف ډلو سخت احتجاج وکړ. د پښتونخوا ملي او میګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان هم دا بجټ ناکام وګرځاوه او ویل
د منافع بجټ نه دی. دویم خبر دا ده چې د درخرسه مرتب آمدنه کم خرڅه زیات. دریم خبر دا ده چې د ګر بجټ اتیا پنځه دوه اتیا پنځه سړي دا پر دغه باندې سي پر ډیفنس باندې تا پر اسکر باندې سي ته خالي خپل دفاع نو ته دغه د فاره د ډیولپمنت لپاره ډیر کم پیسي لیکن زموږ د پښتني علاقې د فاره مطلب میگا پروجیکټ نشته. یا چې کم پروجیکټ زموږ وو د سپیک پاواله باندې زموږ وو روډونو داغه د پر پیسې کمې شو سي.
خود اطلاعات او افاقی وزیر مریم اورنگزیب له رسنیو سره په خبرو کې دا بجټ اولس دوست او اولس مل وګرځاوه او وی ویل
موجوده حکومت کو 6ویں دغه بجټ پیش کرنے پر مبارک.
موجوده حکومت ته په دې دومره خبر جوړاندې کولو مبارکي وایم او کومینډیټ چې د پاکستان ولس د نواز شریف حکومت ته ورکړی وو نن هغه حکومت خپل شپږم بجټ وړاندې کړ. او که تاسو د بجټ تفصیل وګورئ نو په دې کې د خیر ښېګړې او د صحت او تعلیم او د هغو خلکو لپاره چې چاته په عامه توګه اسانۍ نه وي ترلاسه نو دا د هغه خلکو بجټ دی. د یادونې دا چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو دریځ وو چې د پاکستان د آئین مطابق یو حکومت د 5 کال لپاره راځي او هغه ته یوازې 5 وارې د بجټ وړاندې کولو حق وي ځکه چې د دوی په خبره داسې به راتلونکي حکومت ته یو شمېر مسلې ورپېښې شي. دا دې هم یادوي چې د موجوده حکومت او اسمبلۍ موده د راتلونکي میاشتې په 1.5 پای ته رسي او د الیکشن کمیشن په وینا چې نگران حکومت پابند دی چې د جولای میاشت په نیمایي کې وټونه وکړي. مشال لړو ته غوږ ستردونکو هم د بجټ په موضوع کې پاتې کیږو. حکومت په افاقي بجټ یا بودیجه کې د نور پاکستان لپاره د منصوبو او پرمختیايي کارونو لپاره د پیسو بیلولو ترڅنګ د قبایلي سیمو لپاره هم د غټو منصوبو اعلانونه وکړل او ترقیاتي بجټ یې ورله اهم اعلان کړل. خو د فټا زیاتره پارلماني غړي وایي دا وار حکومت په افاقي بجټ کې د قبایلو لپاره ډېره کمه برخه ښودي. تفصیل په دې راپور کې ورو په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر ناوخته په قومي اسمبلی کې د خزانې وفاقي وزیر مفتی اسماعیل د راتلونکي مالي کال 2013-2019 وفاقي بجټ وړاندې کړ چې پکې یې د فاټا لپاره د 40 ارب روپو ترقیاتي بجټ اهم وړاندې کړ. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي منصوبو لپاره اهم پیسې بیل کړل شوې چې پکې بعد د جنوبي وزیرستان د شوتنګي ډیم لپاره 3.9 میلیون روپۍ او په مومند ایجنسۍ کې د نکۍ ټنل لپاره 1.3 میلیون روپۍ او د غلنۍ محمد ګډ سړک لپاره 500 میلیونه او د اورغزو ایجنسۍ د ډبوري سړک لپاره 3.8 میلیون روپۍ بیل کړل شوې دي. د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو په دې بجټ باندې وینا وا چې یو خوا یې دوی پر دې بجټ یا بودیجه باندې په اعتماد کې اخیستی نو بل پلو ورته دا د منلو وړ هم نه دی ځکه چې په دې کې یې ورته کلنې بجټ ډېر کم ورکړی. د نیمه قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال په دې اړه مشالې ډوته ویل.
دې کال دوباره 24 ارب روپیه دي، نو چې کم پاغذي کې د خلکو تکلیفونه دي تاسو لا پته ده چې نن هم دیمو خلک چې کم دي بې کوره پراته دي، آی ډی پیز مغه شانتي دي، مسکولونه تباه او برباد دي. کدي چې موږ ګورو د اسلام آباد لپاره مو اعتراض نشته، خو 12 ارب روپیه چې کم د سیکورټي پلان جوړیږي، خو موږ لپاره بیا د دوه سره پیسې نشته چې موږ خلک وایي چې موږ ماینونه ایچت کې هغه لپاره دوه سره پیسې نشته. نو ځکه موږ وایو چې د فاټا کم حق کیږي، کم ضرورت دي هغه مطابق ایس سیم ندی کړي.
د کور مجلسی څخه د خامی اسمبلی غړي سعد حسین توري بیا د قبایلی سیمو د بجټ په اړه ویل.
د اکثر داسې لنو کې خو هغه پیکج بیا هلته امپلیمنټ کیږي نه، تر شوي بجټ کې د 100 بلین ریبلیټیشن ریکنسټرکشن لپاره باقاعده مطلب اعلان کړی وو. مونږ ته خو څخترا نه شو، بدقسمت ہے سارا ہر سمت ہے ریٹرن نوٹیفیکیشن ارت شو ہے رکھو پہ جنسائی کے پاری جنسائی کے خلق کو سم نے ملے ہوئی وہ اس پدی ہے کہ دے مطلب بک کی ویرکڑی دی 100 ارب روپے پیکج جو ٹرائبل ایریا تا ویرکو ہما تا نبر کی سے ویر
د ورځې ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال وویل چې دوی یې د قبایلي سیمو د بجټ په اړه په اعتماد کې نه دی اخیستي، نو ځکه یې له اسمبلی واک آؤٹ وکړ.
کم میگا پروجیکټس وی یا نور د کال الا روټین کرونه وی اخ کې کم از کم هرمشه د پرا د څه شوی دي څه د فاټې الا څه کلا بجټ وی نه فیډرل گورنمنت مونږ هم خو کې نه یا گورنر پوترو یا عموما فائنانس منسٹر خپل د ځلې نه دی کړه، نو غو په وجه مو واک اوټ ور سره وکړه د اپوزیشن الاس.
بل په لور د فاټا څخه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړو وینا وا چې د حکومت لخوا د بجټ ډېر د ستاینې وړ دی. د دوی په خبره ځکه چې په لومړي واره د قبایلو لپاره غټې منصوبې اعلان شوي چې ورسره به په قبایلو کې پرمختګ راشي.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
پام کوا
په پا دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوه بجو،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
مشال رادیو د وګست یو ردونکو د پښتون او ژغورن غورزنګ په ملاتړ په بنو د افغانستان په برمل کې د شمالي وزیرستان کډوالو سولېز لاریونو نکړي. دی وايي د پښتون او ژغورن غورزنګ نیول شوی غړي دی خوش کړل شي، خو بلکې د پاکستان چارواکي وايي چې د یاد غورزنګ غړي یې ځکانی ولي چې دوی د پاکستان خلاف ناری وهلي او بیانونه ورکوي. یاد وي چې د پښتون او ژغورن غورزنګ وايي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وجونکو ته د سزا ورکړل شي، پوځي پوستې دې راکمې کړل شي، قبایلي سیمې د لمانونو پاک کړل شي، لاده کړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي او د ماورای عدالت وجونو په اړه تحقیقات وشي. نور تفصیل له سیمې د مشال بیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په ژغ پرون د جمعې په ورځ په ډېر اسماعیل خان او د افغانستان په سیمه بر ملک شه میش د وزیرستان کډوال قبایلیانو احتجاجي لاریونونه وکړل او په دا وخت کې په دارنګ شعارونه ورکول. ډېر اسماعیل خان کښې په احتجاجي لاریونو کښې شامل په ګومل یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا د غورځنګ یو سنګشتي شاه فیصل مسعود وایي ریکشے دیو بل جنی علاؤدین مسعود خبر ہوتا ہے غوش کشیش دے
پشتون تحفظ مومنٹ احتجاج ہوا شا ندائی دے پورا ہوئی چی دے پشتون تحفظ مومنٹ کی کیم ملگری نوالی شوی دی آگا دا فوری طور پر رہا شل دے سات کی کیمہ جلسا دو کچھر حکومت پا نیوال یا پا دراول بندے دانا کماول گوڑی نو دا گا ہیچ کلا خدا بندے نکامیز نا بلکی نیزو خدا بندے لیا حمد بیتی دی ہوئی نیشالا ضروری امیز دے توال جلسا کمیابایی ہو کائی
پا بل پلو دے وزیرستان افغانستان تا ور اور دلی د وزیرستان کډوال کا بالیانو ها پدا غاو راز د پښتون غرزنګ په حمایت کې لاریون وکا پدګی لاریون کې موجود خانوالی ستومان سدګی د پښتون غرزنګ په کومو ټکو کې حمایت وکا وار وای ځنه
برمل پکتیکا ولایت برمل وسوالی مشتول قبایل مهاجرین کډوال نن احتجاج وکړ دوه دوه نیم سوه ګاډي موټر سایکل چې څومره لاریون و دادې میز دا جاری وو چې منظور پښتون د میز سره یو لوس یو موټا یو آواز بندي میز د په نوم په خاک باندې چک شوی د ده سره ملاتړ کې د ده سره یو ان شاء الله دومره په خاکه ټینګي چې دله ته هو چې د څو ورځې لاریون کې د ده په نوم د ده په نعره د ده په اوز د منظور پښتون چې کوم ملګری دي دغه د پاکستان خلوص کو چې کله دا عادت شي بیا د منظور پښتون میز سره په تماس کې شي میز ته دالو شروع کو چې میز د دغه تکلیف د دغه مشکل نه خلوص شي عادت شي خپل وطن ته په خوشي سره خپل کورونه تلو شي سخت ودر دي دي
په دغه احتجاجي لاریونونو کې برخه اخستونکو غشتنه وکړه چې په لاهورو کې راچیکشي نیولې د غورځنګ سنګښتیون دی سرکار زر کی خوشی کی دوی غوره وکړه چې کدا څه ورنه شوا بیا به په دا قسم احتجاجي لاریونونو ته نور دوام ورکړی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو ته غوږ استوردونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن د کرم ایجنسی دویمه حلقه بحال کړي چې د تیر کال د نوې مردم شماره پس یې هلته په دوو انتخاباتي حلقو کې یوه ختمه کړې وه. دا خبره له کرمې د قبایل د قومي اسمبلی غړي ساج حسین توري پرون مشال راډیو ته وکړه. نوموړي ویل د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتي حلقو د کمولو په فیصله د قبایلي مشرانو اعتراض و، نو ځکه یې په دې لړ کې انتخاباتي کمیشن ته درخواستونه ورکړي وو. تفصیل د ملیح امیرزاده په دې راپور کې ورو.
له کورمې نه منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای په قومي اسمبلی کې د دوی د غړو شمیر د کمولو فیصله واپس اخیستل شوې ده. ساجد حسین توري پرون مشال ریډیو ته وویل د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی سیټونو کمولو په اړه د دوی تر اعتراض اورېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده.
هغوی بیا مونږ غوښتي وو هغه ته مونږ پقاعده خپل څه کوم بیکورم ایجنسی تحفظات دي هلته کومې مسئلې مسائل دي هغوی په باره کې پقاعده تقریبا 40-50 منټ بحث وشو. بحث نه بعد هغوی مطلب 30 منټ کې نن دا فیصله عمر والا کوم بیکورم ایجنسی حلقي کوم سټیټس دی هغه مونږ روډ پوزیشن باندې دوباره پریک دوالو.
د حلقه بندۍ په اړه آئینی ترمیمي بل 2019 لمخې د نوې سرشمیرنې په اساس په قومي اسمبلی کې د کرمې یوه چوکۍ ختمه کړل شوه. د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 15 په یو نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې به د 3,14,000 آبادۍ په تناسب یوې سیمې ته نمائندګي ورکول کیږي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوي ول چې د نوې سرشمیرنې تر مخه په کورم کې د حلقو شمیره 6,09,000 ده چې په دغه تناسب په قومي اسمبلی کې د سیمې 1.9% برخه جوړیږي. یو ځایي مشر ابرار حسین جان توري وایي د دغه فیصلې پر ضد انتخاباتي کمیشن ته درخواستونه جمع شوي ول چې دغو په جواب کې دغه فیصله وشوه. ابرار جان زیاتوي په نوې مردم شماره کې د سیمې د آبادۍ سم شمیر مخې ته نو راغلي، نو همدغه خبره د دغه سیټ د بیا بحالۍ سبب شو.
کوم سنسس چې په دې علاقې کې شوی دی هغه کې کوم ټی ڈی پی چې دی هغه تاسو نه دي شمار کړی. د دې په بدله کې یو د دې په ایوس کې پاکستان بیورو اف سټیټسټیک زما په نوم باندې یو لیټر وکړو چې هغه کې پیرا نمبر 3 کې هغه صفه سوتر د لیکلي وو چې دا ټی ڈی پی د مو د څلورمې میاشتې اخر تاریخونو کې شاملو. نو دې حواله سره پاکستان بیورو اف سټیټسټیک د فاتار ډیزاستر مینجمنت اتارټي پر چنار نه د ټی ڈی پی لیستونو وښتل او هغه رجسٹر ټی ڈی پی چې کوم د هغه تعداد 4,000 وو. نو چونکی هغه ټی ڈی پی چې په دغه د پاپولیشن د کورمی پاپولیشن کې شامل شول، نو ظاهر خبره ده زموږ د دویمې حلقې بحالېدل ول یاره چې کوم وو هغه خمره شول.
د متحده قبایل پارټۍ مشر حبیب ملک په دې فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې او وایي چې د سیمې د بدلون او ترقۍ لپاره دغه پریکړه ډیره ضروری وه.
تیرو 15 کالو کې هغه علاقې اګنور شوې او په 10 کاله یو زمونږ نمائندګي هم په پارلیمنت کې خو هغه هم د سیو کوشش نه وکړل شو چې هغه علاقې آبادی کړی وای. بیا پنځه کاله په الیکشن عملتا ونه شو. ناغوی لکو کې ډیر زیات ضرورتونه دي، ډیر زیات ضرورتونه دي. خاص کر تاسو وګورئ، بیا به زه ذکر کوم قوم علی شیرزی وګورئ، بالکل هغه ځای کې نن د یو روپۍ کار هم نه دی شوی، په اجتماعي باندې سټیل وو اګنور. نو دای مو ضرورتو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا بدلون وروسته ترغی راوړیو، کله چې د 2018 کال د سرشمیرنې په بنیاد نوې حلقه بندې جوړې کړې.
ټولنه او سختری دي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغیر اظهار نا منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګستې تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو، د شمالي وزیرستان د شوال او مداخل یو شمیر بے کورکل شوی کډوال وای چې شاوخوا څلور کال یې په کډوالۍ کې پوره شول، خو حکومت تر اوسه خپلو سیمو ته ستانه نه کړل چې له وجې یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د ټول کډوال په عزت سره خپلو سیمو ته ولېږدوي. پړه نور تفصیل د مشا زمي په دې راپور کې.
له شوال تحصیل سره تعلق لرونکی قسمت خان وزیر مشال رادیو ته وایي چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو په زرګونو خلک اوس هم په بنو او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د نوموړي په وینا حکومت ژر تر ژره دوی په عزت سره خپلو سیمو ته اولیږي.
یقیناً چې حکومت خو دا ویل نن ډېر وکړل، خو هغه تر اوسه پورې سر ته ونه رسېدل. چې هغې واضح ثبوت دغه دی چې مجدر مداخل او داسې سیدګي د زوی سیدګي دغه نه دي وپه شوي. په شوال کې اولای کوم دی، بکاخیل، جانی خیل، کابل خیل، دغه هم نه دي وپه شوي. ځینې خلک په افغانستان بیرمل لمن کې پراته دي، متاثرینو ژوند تېروي. موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه، د انتظامیې نه، چې دوی ته دغه د ډیمیج کورونو پیکیج دغسې د وزیرستان د خلکو برابر ورکړی شي او کریا
دا پاکستان مرکزی حکومت ویلی و چې د 2018 کال تر پایه به د شمالي وزیرستان ټول کډوال خپل سیمو ته ولېږي، خو لا هم زرګونه کډوال د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مشال رادیو چې کله لسیمې منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر څخه پوښتنه وکړه چې د دې سیمو کډوال ولې تر اوسه خپل سیمو ته ونه لېږل سول، نو نوموړي وویل چې انتظامیه د شیډول مطابق کډوال خپل سیمو ته لېږي، نو ځکه یې په بیا ستنېدو کې لږ زیات وخت ولګېدی. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نوم عملیات پیل کړل چې له کبله تر لس لکه زیات کسان د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته کډوال شول او زرګونه کورنۍ بیا د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوښتې. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دوه مرحلو کې له افغانستان څخه د پاسه شپږ نیم زره کورنۍ وزیرستان ته ستنې کړي، خو اوس هم په سلګونه کورنۍ هلته میشتې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو مشال لړیو ته وګسته وخت شوه لسنی بجې راځي چې له شین بونری د خبرونو لړی زور.
سلام شه ده وخت مهم خبرونه. وفاقي حکومت د راتلونکي مالی کار لپاره د 250 کربا او شپږ سلويخ ارب روپو بجټ قامي سمله ته وړاندې کړی دی. د مخالفو ګوندونو غړو د بجټ وړاندې کولو پر مهال احتجاج کړی دی او د یو غیر مناسب بجټ بللې دی. حکومت په وفاقي بجټ کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي پروژو لپاره 24 ارب روپې اخی دي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو ویلي دا بجټ ورته منظور نه دی. د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي. اسرائیلي ځواکونو د غزا پولیس ته نږدې درې فلسطینی مظاهرچیان په ډزو وشتي او وجلې دي. د اسرائیل پوځ وایي په غزا کې 12,000 کسانو مظاهره وکړه. په دې کې ځینو د اسرائیل په پوله د اوړېدو هڅه وکړه چې اسرائیلي ځواکونه د مخنیوي لپاره عملیات وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ویلي دي د تجمن دي چې کوریايي ټاپو وزما له جوهري وسلو پاک کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی دی چې ایران با جوهري وسلې ترلاسه نه کړي. خوري په دې اړه سندي ویلي چې کله 2015 کال جوهري لوزنامه ناکام شي نو د ایران د مخنیوي لپاره به هغه کم ګامونه پورته کړي. او د ارمنیا انقلابی فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یو وړه برخه جوړی د اپوزیشن پر پلویانو غږ کړی چې یو شی او د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره یو واحد کاندید غوره کړي. ټاکل شوی چې در روان ګل پورس په ارمنیا کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رائے ورکړل شي.
پدونکو دا شاین بن رجستاسي د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو د باختر ستوري او روخانه مستقبل. خو لومړی دې ترازو چې د مشال ډیو روخانه خبرونه روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمني حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا اسکالرشپونو په اړه معلومات اوري. په دې خبرونه کې به ووري چې دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او په کې ځوانانو ته کوم اسانتیاوي ورکول کیږي. د خبرونه کوربه منور شاله.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په روستاپاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نور نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې کومه نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولې شي. دا پانا په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ اسکالرشپ لاره جرمنی ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلی یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمه سره په تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمنی کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زکړه ترلاسه کوم. ما د پېښور په پوهنتون نه سبق ویلی دی او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما څلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او ایس احمد، د دې اسکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي؟
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی، هغې پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس اسکالرشپ دی، ډی اے ډی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی، او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دا کې پاکستان هم دی، افغانستان هم دی. نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي، او دغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي. نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي، د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي. ما هم دغه شان اپلای کړو، او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسټي یو خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي. نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي، نو دا غینه پس بیا غی کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او ایس احمد ویل، د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوې دي، نو موړه د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقې کار په حق لوي.
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ایم پی پی جی باندې، هغه ایم پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایت کې نو اگر شي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغې لپاره ډېره لازمي ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې. نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي، ځکه چې هغې کې بیا هغه ساینټیفک لینګویج چې هغه موږ ته لږ اساني، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ دی هغه ورکول، او په هغه کې کم از کم سکس بینډ یا 6.5 بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ پکار دی، هغه لپاره ریکوایرمنټس دي.
او ایس احمد وایي، په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي، او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې زه جرمني ته ځم، نو زه ولې ځم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټري کې، نو هغه کې به خپل یو لاجیک پاور کې چې زه جرمني ته ولې ځم، ما ولې سلیکشن کړی جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغې نه تعویږي. بل دا هغه چې کوم ایکسپیرینس دی هغې سره لینک کوي، دا هغه چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړي کړي دي پاکستان کې، هغې سره لینک کوي چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ گورننس کې ریسرچ کول غواړم. نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا هغې نه علاوه ښه گریډز هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماسټر کې د مخکې نه دغې، او ایکسپیرینس هم کله چې نو هغه بیا ډېر زیات کاونټ کېږي که درې څلور کال یو کس هلته کې په یو اداره کې کار کړي.
د اویس احمد په وینا، د جرمني په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو جنکۍ د نشت برابر دي، نو ځکه جرمن د وروسته پاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډېره ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي، نو د جرمن ژبې زده کول لازمي دي. نوموړی وایي،
او جی که انګلیش اغي زده کړی نو هم بدلته کې د جرمن کورس کوي، دا مست دی غي لپاره، ځکه چې بعضی کسان داسي چې غي انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي، نو هغه ته دا بیسیک لینګویج چې هغه ډیر زیات اهم دی، ځکه چې په جرمني کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي. نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش، خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو، تنه سودا اخلو، نو هغه کې بیا ډیره ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي، او دا لري ورته پتی. نو دا لري د وټین د شپږ میاشتې کورس دی. او بل غټه خبره پکې دام ده چې کله زموږ ډیګری کمپلیټ شي، نو د امریکای سکالرشپ دی فول برایت، هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې نه پس په پاکستان ته لازمی دي چې کله ډیګری کمپلیټ شي. زموږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تلی شي، او که تاسو سره دلته کې ښه اپورچونیټیز ملاويږي په جرمني کې یا په یورپ کې، نو دلته هم پاتې کېدی شي.
او ایس احمد وایي، پښتانه ډېر قابلیت او ذهانت لري چې لوج ورته په جرمني کې خلک ډېر په درنستر ګوري.
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس موږ په 2017 کې ماته ستوي چې موږ دوه پښتانه د پاکستان دوه کسان سلیکټ کړي، او هغه دواړه مونږ پښتانه یو. او دا غینه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوی نو هغه کې هم یو د وزیرستان کسته او یو د کراچۍ دی. نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې. نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پېښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې دغه سیمه نه تعلق ساتي نو دی به قابل دی ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډېر خره دي دا غي ریپورټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی ډېر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې دلته کې ډېر زیات زموږ مسلې دي او نو دلته هغه سیز نه یي نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې بیا ښکار کیږي د کریټیویټي چې دا ښکار کیږي نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیات کړه په ڈی ایڈ اسکالرشپ یا وظیفہ کې د یو زده کوونکی ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي. نو موړه هم په دغه اسکالرشپ د محل جرمنی کې زده کړې کوي. په دې حق لنور معلومات هم درکو خو د یو لاندې د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سهولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمني ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړې. نو موړي د ځان په حق له وویل
مسلمان کالج کې ما اف یو کا بیا پیښور یونیورسيټي ترالو ما ایم ایس ډپارټمنټ نا ماستر اف پبلک ایڈمنستریشن کو په 2009 او 2011 کې او اوس کرنټلی ز ماستر کوما یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی دا حکم په پبلک پالیسی او په ګډ ګورننس کې چې کله ما ماستر وکړو نو زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم چې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې نو هغه ما کنټینیو کو نو زه ایجوکیشن سره ډیر انټرست پاتې شوم بیا دا چې دوه درې کال وشو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کو نو ما ویل چې زه لږ فردر سټډی وکم نور سکل امپروو کوم نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وې دا د جرمن ګورنمنټ سکالرشپ ته دې لم ما په فرست ټایم اپلای وکړ الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخت کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګورې نو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي کتا سو ایجوکیشن ته کتا سو سشي ته اپلای کوي دا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وی نو هغه دی الیجیبل دی نو کښ پک کال چا شوی نو هغه الیجیبل نه نو دا 15 کال دی تاسو د ریلکسیشن درکړي چې را دې کې تاسو چې د دوران تاسو اپلای کولای شئ او کښ پګو کال تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې خو پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګریز دي یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس ایڈمنستریشن کې دی سکالرشپ نشته او په انجینرینګ کې او نور په ډیر سینو سکالرشپ انتروپولوجي سوشیالوجي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک ایڈمنستریشن شونه دی ډیرو کې دی دغه شته او د هر چا د پاره دی بیا بیل کرایټیریا جوړ کړی دی چې په اړه باندې دی سلیکشن کوي.
نو موړه وای یو تن چې په پاکستان کې و ډیګری وکړي او نوکری یې نوی تر لاسه کړي نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ تې کوي خو هڅه دینه کینی
زه هو بجی اول ورو منه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای ما چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدل لګي چې دا یو کال لیکس کار کولو یعنی مونږه خلک په کور نه سی نو مونږه انټرنشپ کو نه چرتا جاب لدا سی اخو دی خو جاب مونږه وای چې مونږه ډیګری واغسته نو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وای د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغې سره ډیر فرق لري چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي د دې دلته دا شي نه د دې دلته تا دمر مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټه به ته سټڈی کې یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټه سټڈی کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دنه دنه ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته دي دمر اپورچونټیز هغه کې درکې چې هغه تا ته هغه کې به ته خپل څه پیدا کې تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې داسي دي دا دا خبرې دي پکې او هغه نه پز بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چاهي کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي نو دا یو ډیر غټ معاملې ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولی شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دیونه روښانه مستقبل خبرونه ساتو ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212121 او خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
مشال لډیو ته غوږ سیزم تاسو قربا سره لمومن د روخانه مستقبل اونیز خبرونه تاسو واره دا اوس راځو د ادبی خبرونه پر لورو باختر استوري خبرونه د خبرونه اساس لپاره زموږ خبريال باز محمد به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ارواخاد اساق ننګیال او ارواخاد رازق فانی د یادغونډې ریپورت ولرو. بیا به په خوست کې د ناوړه دودونو او د اصلاح لارې چارې په اړه د یو سیمینار ریپورت درکړو او په اخیره کې به د سولې مشاعرې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو 13 په کابل کې د ازادۍ رادیو تعلیمي سانګې د دوه نوښتګرو شاعرانو اساق ننګیال او رازق پانی یادغونډه جوړه کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې. د پښتو ژبې نوښتګر شاعر اساق ننګیال او د دری ژبې د وتلي غزلبول شاعر رازق فانی په یاد دا غونډه د تیرې شنبې په ورځ د ازادۍ رادیو تعلیمي سانګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې ګڼو فرهنګیانو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه چې ځینو یې پکې د یادو شاعرانو په فن او شخصیت ویناوې واورولې. د غونډې یو تن ترتیبونکی او د ازادۍ رادیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر او د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب په خپل پرانیستونکي وینا کې د دغه غونډې په اړه وویل.
دغه ډول ګډو فرهنګي پروګرامونو څخه دا ده چې غواړو د پښتنو او د دري ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې پخوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو. دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو. دوی کینی د یو بل افکار او خبر شي له یو بل سره بحثونه وکړي او په دغه برخه کې ازادي رادیو یو ژمنه رادیو ده.
په غونډه کې یو شمېر لیکوالو د یادو شاعرانو په اړه ویناوي واورولې چې یو هم پکې پوهنوال استاد بریالی باجوړی و. نوموړي وویل چې د اساق ننګیال شاعري موږ خپلې ماضي ته بیایي.
اساس کی په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په کابل کې په پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. یو څو خصوصیات زه تاسو ته وایم. هغه خصوصیت دا دی چې د ده شعر موږ ته هغه تصویرونه راکوي چې موږ تاسو ټولو پکې خاپوړي کړي. په هغه کوڅو کې منډې والې، په هغه خاورو دوړو کې ګرځېدلي وو، هغه کلاګانې، هغه چینارونه، هغه سیند، هغه کاڼي، دا ټول موږ تاسو ته دنده په شعر کې حضوري.
استاد بریلی باجوړی د دری ژبی شاعر رازق پانی په اړه وویل چې رومان او ریالیزم په غزل کې په موازی توګه سره ګډول.
فانی صاحب زما همکار و زما دوست و او دی فارسی شوی زما پا نظر دی غزل بهترین شاعر و پا غزل کی روان مسائل دی وقت انتقادی مسائل دی دیر پا مهارت و پا عاشقانه ترکیباتو کی روان خکولا او سیاست سر یوزه کلو او دا کار مشکل کار دی هر سو که نیش کولی زنی زنی شاعران دا کار کولیش.
لیکوال او کرکتون کی غفور لیوال اویل د اسحاق ننګیال په شاعرۍ کې چې کوم نوښتونه شته ډېرې څېړنې ته اړتیا لري.
زه دا دعوا په دلایلو کوم هغه نوښتونه چې د اسحاق ننګیال په شاعرۍ کې شته ډېره موده او ډېر څېړونکي غواړي چې هغه وڅېړي. اجازه راکړئ چې ووایم چې د معاصر شعر د نوښت د مدرن پښتو شعر تر ټولو هسکه څوکه
په غونډه کې د ریژوی لیکوال استاد زیار افت د رازق پانی په شاعرۍ مفصلې خبرې وکړې. نوموړي رازق پانی د دری ژبو شاعرانو په کتار کې یو نوښتګر شاعر وباله. له دې نه علاوه په غونډه کې ګلرحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سمندر او حفیظ الله گردش هم ویناوې واورولې او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشریاتي معین فاضل سنچارکی د ازادۍ راډیو دا اقدام وستای وی ویل که د پښتو او دری ژبو ګډې ادبي غونډې جوړې شي د دواړو ژبو په هنري ادب به مثبت اغېز وکړي. د یادولو ده چې ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 لمریز کال زیږیدلی و او د 1908 لمریز کال د ثور په 8مه نیټه ومړ او ارواښاد رازق پانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی و او د 1926 لمریز کال د ثور په 2مه نیټه ومړ. اسحاق ننګیال او رازق پانی دواړو د شاعرۍ څو ټولګې په میراث پرېښې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې ویناوالو له خلکو او مخورو وغوښتل چې د افغاني ټولنې اصیل او ښه دودونه وپالي خو د هغو دودونو د مخنیوي لپاره دې کوښښ وکړي چې د خلکو او ټولنې په ذهن تمامیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنې ته له پخوا ورپاتې ځینې ناسم دودونه، نالوستوب، کمزوره اقتصادي حالت او پر دې ټولنه د پردیو کلتوري یرغلونه د دې لامل شوي چې د خلکو ټولنې ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شي. یا د څرګندونې تېره اونۍ یو شمېر ویناوالو په هغه علمي څېړنیز سیمینار کې وکړي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. ویناوالو په خپلو څېړنیزو مقالو کې د ناوړه دودونو د مخنیوي د لارو چارو د ځینو طرحو د وړاندې کولو تر څنګ له خلکو، قومونو، حکومت او د ټولنې له مخورو وغوښتل چې په دې برخه کې عملي کار وکړي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن استاد پوهنمل میا ولی شاه میاخیل په خپله مقاله کې ولوستل:
له لرغونو زمانو څخه راغځېدلي ناوړه دود چې ملا ماتوونکي دي نور باید ونه پلل شي. بې سوادي باید ختمه شي او تعلیم عام شي تر څو ابتکار رامنځته شي. هر قوم او کله سیمه او جلا جلا او یا ګډ دودونه لري. ځینې یې ښه او ځینې یې بد دي. بد دودونه یې د منفي رقابت په پایله کې منځته راځي. نه یوازې اقتصادي زیانونه لري بلکې نورې ډېرې بدې پایلې هم له ځان سره لري.
په یاد سیمینار کې د اطلاعاتو او فرهنګ د سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په ګډون د ذکر شوي وزارت یو شمېر رئیسانو، د علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد فرهنګیانو برخه اخیستې وه. رسول باوري چې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني پیغام ولوست، پکې راغلي بل چې د دې هیواد ښه کلتوري میراثونه باید وپالل شي.
کامیابې ټولنې د اړتیاو له بدلېدو سره په خپلو دودونو کې تغییر راولي. په کامیابو ټولنو کې دودونه د خلکو د ژوند له بهتري او خوشحالۍ سره مرسته کوي. په ناکامو ټولنو کې دودونه د ژوند د بهتري او خوشحالۍ د لارې په خنډونو بدلیږي. خوست له نیکه مرغه د افغانستان په هغه ولایتونو کې دی چې اوسیدونکي د ژوند د بهتری د سولې او سوکالۍ لپاره په هڅو کې تر نورو یو قدم مخکې دي. په خوست کې په بدو کې د نجونو د ورکړې د ناوړه دود ختمیدل د خوستي ټولنې د کامیابۍ یوه ښه بېلګه بلل کېدلی شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال محمد نبی صالحی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ پیغام ولوس پکې راغلی ول، په دې ټولنه کې د دود او دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه ترسره کیږي چې د ټولنې د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په پیغام کې راغلی چې د کلتور په نوم د داسې کړنو اصلاح او سمون ډیر مهم دی.
وینو چې زموږ په ټولنه کې د افغاني دود دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه افراطي، انحرافي کړنی او حرکتونه توهمات او انګیرنې ترسره کیږي چې هغه د ځینو وګړو د ناپوهۍ، بې ځایه غرور، ځان غوښتنو، شومو هیلو او د حقونو څخه رازېږېدلې او د یو ټولنیز جبر له مخې په افغاني کلتور کې د دود دستور برخه ګرځېدلې چې هم زموږ له اسلامي او دیني مقدساتو او هم له ملي ګټو او ټولنیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې دي. د دغه کلتوري سمون او مثبت بدلون لپاره علمي او عملي مبارزه او ډېرې نسل کېدونکې هلې ځلې پکار دي چې د خپل اصلي افغاني کلتور او فرهنګ ناوړه او منفي خواب سمې او ښېګڼې نورې هم وخواړه.
محقق سایره شریف په خپلو خبرو کې ویل چې اوسنۍ ښځې په خپلو حقونو او عجایبو پوهېږي، خود دې حقونو ورکړې ته په ټوله کې خلک نه دي حاضر شوي.
زه همیشه دا خبر کوم چې د ښځو سره موږ ستونزه نه لرو، ځکه ټولنه کې دوه موجود نارینه او ښځه په مجموع کې انسان جوړوي او په داسې ټولنه کې لکه زموږ ټولنه په دې کې ښځو ته د دوام جنس په سترګه کتل کېږي. خو بیا هم د ځان سره خو انسان د ښځه ده، د انسان په توګه خپل ځان پېژني، حق پېژني، ټولنه پېژني، بشریت پېژني، بالاخره په دې عنوان چې هغه خور ده، مور ده، د ټولو مسایلو باندې پوهېږي. په دې پوهېږي چې زه د تعلیم حق لرم، د ژوند کولو حق لرم، د اقتصادي حق لرم، ټولنیز هر ډول حق لرم، مګر دا چې څوک یې نه ورکوي هغه څوک دي. یعنی زه د ښځې سره ستونزه نه لرم چې زه ښځه په دې باندې پوهېږم چې دا تا حق ته ته پوهېږه، ته زده کوه او بیا وواړه وی به داسې خوندې به وي، مګر په مجموع کې دا ستونزه نه ده. زموږ ستونزه متاسفانه چې تاسو سره دي.
یاد دي وي چې د ناوړه دودونو د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي څېړنیز سیمینار په خوست کې د فرهنګي اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه. د خوست د فرهنګي اونۍ په لړ کې د ځایي تولیداتو او هنرونو نندارتون او په تعقیب یې د چنار کلنۍ مشاعره هم ترسره شوه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې چې ټولنیزو فعالانو د سولې او اغوښتنې خیمه لګولې، د تیری دوشنبه په ورځې پکې د سولې مشاعره جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې د سولې او امن سره تړلي شعرونه واورول. نور حال په ریپورت کې. د عبدالقیم عبد په غږ کې دا ترنم په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کېږي، چېرته چې ننګرهار میشتو ټولنیزو فعالانو د سولې او اغوښتنې په نوم د پرلت خیمه لګولې ده. دغه خیمې ته هر ورځ په لسګونو ځوانان ورځي او له موضوع سره تړلې ویناوې اوروي چې د دوشنبې په ورځې د سولې او امن مشاعرې ته شاعران او د شعر او ادب مینوال وربللي ول. د مشاعرې په پیل کې د پرلت یو تن مخکښ نقیب احمد اتل په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل:
ملګرو، وپتېله چې دلته د سولې تر نامه لاندې مشاعره جوړه کړي او د دې شعر د لارې په ښکېلو غاړو باندې غږ وکړي، نور د جګړې دې اور ته پوکینه ورکړي، د پایټکې ورته کېږي، او افغانان چې کلونه کلونه د سولې ته انتظار باسي، د دغې خوږې سولې لکه نوم چې څنګه خوږ دی، د دې مزه وڅکي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د سولې او امن سره تړلي شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
د دغه ښار په هر منزل باندې تاوان شوی دی، ځانمرګ یا مکه و کابل باندې تاوان شوی دی، دا زلمی کونډی مور په ډیرو مشکلاتو لوی کړو، د دې زلمی چپا کاکل باندې تاوان شوی دی.
بس یو پوښتنه ده، یو سوال ده، امن کله راځي؟ زبا تر څو په دې وګورم دا افغان جنازه.
د سولې امن دی پر لږ د فائدو لپاره د ښار واټو کلی کوچو کې ګرځېدل غواړي، او دې ویرې د پلی جنگ د پلی خوار افغان ولستا هر څنګ چې وي سلحه او امن راوستل غواړي.
اکمل ظاهر د پښتنو د بیدارۍ په اړه یو سندره لیکلې وه چې یو بند یې دلته را اخلو.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده، که نن دی که سبا ده، د نن چغه شروع ده، دا یې پیل، دا ابتدا ده، رښتینی ابتدا ده. غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن لشکر یو، د امن یو لشکر یو، د امن یو لشکر یو.
د مشاعرې په پای کې د پرلت یو تن مخکښ شریف الله ناصری وویل، د پرلت د خیمې له برکته د سلګونو ځوانانو فکري رغونه شوې ده.
پرلت لاول ورځ هر ورځ ورته سلګونو ځوانان راځي، دی اوري، دی وایي او دی